د مشال رادیو په روانه خبرونه کې زما حسیبه شهید سلامونه ومنې وخت په خبر کې د ماسپخین څلور بجې دي په دې خبرونه کې درته نیمه غړې خبرې ته پټونه او نیمه غړې د یادونو پروګرام لرو خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې اسرار علم عموماً یو وړاندې کوي
اول د مهم خبرونو لنډیز د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د قران پاک د سوځولو غندنه کړې ده د شمالي وزیرستان د رزمک پسیمه کې د پاکستانی عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کې یو ماشوم مجل شوی او دوه نور جوبل دي د خبر ایجنسی د باړې پسیمه کې تیر مخام د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د پاکستان یو لسرتیری جوبل شوی دي اوس د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د قران پاک د سوځولو غندنه کړې ده ل سپینې ماړې څخه په خبرې شوی بیان کې ولسمشر بارک اوباما ویلي د قران پاک په ګډون د هر سپېڅلې کتاب به حرمتي کول د تعصب او تنگ نظرۍ عمل دی بیان زیاتوي چې د قران پاک سوځونې ته په غبرګون کې په بیګونا خلکو برید کول او هغوی وجل یو تیرې دی بل پلو د دې پیښې په غبرګون کې د راپورته شوي تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او نن هم په کندهار او جلال آباد کې جنونه شوی او ګډونوالو د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزی پر ضد ناری وهلی په مزار شریف کې وړ مورزه شو خونړی او مظاهرو په اړه د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان د زمری بشری ویلی
بعد از کې نماز ختم میشه به طرف دفتر یونام امین و در امتداد راه زمانی که به ایجه میرسن تظاهرات به خشونت تبدیل میشه و
د جمیل المنظور است خلق د ملګرو ملتونو د دفتر په لور روان وو چې په لاره کې په تشدد لاس پورې کړ او د دوی د تشدد په نتیجه کې بیا مرګ ژوب لا رامنځته شو د دې ځان سربېره د یو پولیس ګاډي په ګډون و ګاډو ته ور اچول شوې ده
چې در بین زو یو اراده واسطه پولیس هم است حریق و از بین رفته در ای خشونت هایی که به میان آمده
د دې تاوتریخوالي په لړ کې تر شلو زیات کسان ووژل شو چې د ملګرو ملتونو هغه اووه تنه هم پکې شامل دي چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان د مزار شریف په ښار کې ووژل شو د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پاکستانی عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کړی چې یو ماشوم پکې وژل شوی او دوه نور پکې جوبل دي په دې اړه نور حال د مشالې دوه خبريال عمر دراز وزیر راکوي
در شمالی وزیرستان ایجنسی رزمک که در عسکرو کمپ یو اعلی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ مازیګر نوروستو نامعلومو وسلوالو د عسکرو کمپ ته درې د رکټو ګولې وروویشتلې چې په کمپ کې موجود د اف سي چارواکي زومان په کور باندې راپرېوتې د دوی د وینا تر مخه د دغه رکټي ګولې پترس کې د اف سي چارواکي زومان یو د دوه کالو ماشوم نومان ژوند دلاسا ورکو او دوه نور د پنځه او شپږو کالو ماشومان توفیل او فایزه سخت ژوبل شوي دي
تاسو د مشال لري نه خبرونه اورئ د خبر ایجنسی د باړې پښیمه کې تیر مخام د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د اف سی ځواکونو یو ول سرتیری جوبل شوې دي په اړه یې نور حال د مشال لري خبريال فرح چینوري راکوي
یو پوزي چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې بیګا مخام دا پیخه هغه محل رامنځته شو چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله د باړې کمبر آباد سیمه نه تیرېدله د دوی په وینا په دې پیښه کې یو لس امنیتی سرتیری جوبل شوی دی او یو ګاډی هم ویجاړ شوی دی او ځایي خلک دا دعوه کوي چې د امنیتی ځواکونو په ځوابي ډزو کې د کاخیلو په سیمه کې یو لس کلنه جنۍ وژل شوه او د کمرخیلو په سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې راپرېوتو په نتیجه کې د یوې زنانه په ګډون پکې درې تنان جوبل شوي دي
په جاپان کې د ځانمنې شوی بټۍ چارواکي وایي په دې بټۍ کې د کارکونکو دوه کسانو مړی موندل شوی دی د ټوکیو د بجلی اداره وایي چې دا دوه کسان له هغې وروسته بې درک وو چې د مارچ پر یولسمه نېټه زورورې زلزلې او سونامي دغه بټۍ ځپلې وه چارواکي وایي چې له ځانمنې شوی بټۍ څخه د وتون کتابکارۍ د مخنیوي لپاره سیمټو استعمالولو هڅه ناکامه شوې ده خو بیا هم کارپوهان لګیا دي چې د کیمیایي موادو په وسیله دغه چاک بند کړي له کوم څخه چې تبکاري وځي چارواکي په دې نظر دي چې له دې څخه د خلکو د صحت او د جاپان د اقتصاد لپاره د اوږدمهاله خطرې سبب کېدای شي په لیبیا کې د خونړوي هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. یاغیانو د دې عملیاتو په ترڅ کې هغه څه یوه بدمرغه پیښه بللې چې د تیرې جمعې په شپه په کې د دوی 14 کسان وژل شوي وو. د نیټو چارواکي وایي چې دوی به د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. په عین حال کې د مرکزافي حکومت له یاغیانو لخوا د اوربند وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ځواکونه به یې له ښارونو څخه ونه وځي. او اخیری خبر د کرکټ، هند تیره شپه د ممبئی په ښار کې د کرکټ لسم نړیوال کپ وګټو او سریلانکا ته یې په فائنل کې په شپږ وکټونو ماتې ورکړه او له شاوخوا 28 کلونو وروسته یې په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ وګټو. دا اوتر دې مهاله تمشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. په روان نیم ساعت کې به دغه خبرې رپورټونه واوري. روانه خبرونه کې وو چې د امریکای ولسمشر په دې هیواد کې د قران پاک سوځول او په افغانستان کې په دې اړه د قهرجنو مظاهرو په لړ کې مرګ ژوبله غندلې ده. په دې اړه د سیمې د چارو سیاسي کارپو نصر الله ستانګزي
دواړه لري په دغه لاس کې یو څه داخلا افغانان دي چې دا سیاسي او ایدولوژي خړې وجود لري. غواړي دوی په څنګه په استفادې سره خپل اهداف مخته بوځي او وزن اپشن شاملوي.
په دې اړه بشپړ مرکه لرو. د مومند او باجوړ بې ځای شوي کډوال اوس بیرته خپلو سیمو ته ځي. خدای وایي له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. د بلوچستان د لادرکه شوي یو سیاسي وګړو څلور نور مړي هم موندل شوي دي. د بلوچستان د امنیتي حالاتو په اړه هم درته رپورټ لرو. اخوا په کوټه کې افغان کونسل جنرال وایي که افغان حکومت د کډوالو د ماشومانو د زده کړو غم ونه خوري نو دوی به ورانکارو ته په لاس ورشي.
که دغه مکتبونه په دغه حالت پاتې سي دغه زموږ زامن دغه کمپیان دا د طالبو په لاس کې لویږي، د نورو القاعده او دهشتګردو په لاس لویږي.
د دغه ټولو خبري رپورټونو تر څنګ درته د خبرونې په دویمه برخه کې د یادونو پروګرام لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. د همدغه خبرونې لومړی موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د قران پاک د سوځیدو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو وژل په سخت ټکو کې غندلې دي. مجید بابور په دې اړه یو رپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د هغه وجنو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده چې په امریکا کې د یو سخت دریزه ایسوي لخوا د قران پاک د سوځونو نه پس شوی وو. د سپینې ماڼۍ نه یو بیانیه خپره شوې ده چې پکې اوباما ویلي دي چې د هر یو آسماني کتاب پاڼې سوځول به شمولې د قران پاک یو ډیر غیر ذمہ دار او د انتهایی عدم برداشت عمل دی. ښاغلی اوباما زیاتوي چې د قران پاک د سوځولو نه پس د معصوم او بیگنا خلکو وجنه د انساني اقدارو او روایتو ضد عمل دی. خاغلی اوباما په دغه بیانیه کې زیاتوي چې د خلکو وجنه او بیا د هغوی سرونه غوسول په یو مذهب کې هم روان دي او یو مذهب هم د داسې ناوړه عمل اجازت نه ورکوي. تر دا مهال په افغانستان کې د قران پاک د سوځولو نه پس 40 کسان وجلې شوې دي چې پکې د اپریل په دومبای نیټه په مزار شریف کې وو. د ملګرو ملتونو بهرنی کارکونکو هم شامل وو. د قران پاک د سوځولو دغه واقعیا د مارچ په میاشت کې د امریکا په فلوریدا ریاست کې شوې وه، چرته چې یو سخت دریزه عیسوي مذهبي پادری ټیری جونز زکه قران پاک وسوځولو چې د په وینا اسلام په نړۍ کې د مرګونی تشدد ذمہ وار دی. په کابل کې د داخله چارو د وزارت ویان زمری بشری اخبارواله ته وویل چې د مزار شریف د پیښې د پلټنو لپاره یو لوړ پوړی وفد به دغه سیمې ته لیږي. د ځایي پولیسو د وینا تر مخه په دغه مظاهره کې د جمعې د مانځنه پس 15,000 خلکو برخه اخیستې وه. ښاغلی زمری بشری زیاته کړه چې د جمعې د مانځنه پس خلک د ملګرو ملتونو د دفتر په لور روان شو او په لاره کې دغه مظاهره پر تشدد شوه او بیا پکې خلک هم وژلې شول. او دې سره سره د پولیسو د یو ګاډي بشمول اوه نور ګاډي هم وسوځولې شول او بیا یې په دغه دفتر کې څلور نیپالی ساتونکي، درې نور عام کارکونکي، یو نارویژن پایلټ، یو د سویډن وکیل او یو د رومان سلمانیا سره تعلق لرونکي سړی هم وجلو. د رسنو تر مخه د قران پاک د سوځېدو دا پیښه د مارچ په شلمه نیټه د فلوریډا په یو وړوکي ګرجه کې رامنځته شوې وه. د دغې ګرجې پادری ټری جونز ویلي وو چې دی به قرآن پاک په 11 سپتمبر سوځوي، او د دې وینا نه پس په میلیونونو مسلمانانو په دې خبره سخته غصه ښکاره کړې وه. په شبرغان کې یو مظاهرچی عبدالمنیر وایي چې دا قسمه مظاهرې به تر هغې روانې وي تر کومه چې پادری ټری جونز د نړۍ ټولو مسلمانانو نه معافي نه وي غوښتي.
و مو لیدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هیواد کې د قران پاک د یوې نسخې سوځول په کلکه غندلې دي. په امریکا کې د یو پادری لخوا په یوې کلیسا کې د قران پاک د یوې نسخې د سوځولو پر ضد په افغانستان کې مظاهرې وشوې چې په ځینو سیمو کې لا تاوتریخوالي ډکې وې او مرګ ژوبلې هم درلودله. دا مظاهرې مذهبي دي او که سیاسي؟ د دغه مظاهرو تر شا د چا لاس دی او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ دغه پوښتنې مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د استاد او د سیمې د چارو او سیاسي کارپوه نصر الله ستانکزي سره شریکې کړې دي او په سر کې مو له د څخه د حالاتو جاج اخیسته.
اساسا زه فکر کوم په دې شک نشته چې دا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید او دام د افغانستان د خلکو حق دی او مسلمان ملت په توګه د خپل مقدساتو دفاع وکړي. اما هغه اقدامات چې د مظاهرې په عنوان لاندې په افغانستان کې چې دوه مفهومه لري، یو مفهوم دا ده چې ډېر عوام خلک په کې اشتراک کوي، خپل احساسات پکې تبادله کوي، د بلې خوا نه یو تعداد اناسوسه طلبه اناسوس چې کیدای شي دا په بهرنیو کړیو پورې تړاو ولري او همدارنګه په سیاسي ګروپونو پورې تړاو ولري. د دې مظاهرات نه په استفاده سره ځینې خشونتونه او ناوړه کړنې ترسره کوي، تاوتریخوالی ایجادوي. په دې کې زه د بهرنیو کړیو لاس همګرم دارنګ د القلی شبکې لاسم په دې کې زه امکانات لرم ګڼم، او دارنګ هغه افراطي ګروپونه چې د افغانستان په دولت کې هم متاسفانه نفوذ لري دوی لاسم د امکان لرم نه ګڼم.
یعنی ستانګ زه سپتا سودا وایس چې دغه مظاهرې چې کوم روانې دي د مذهبي رنګ نه زیات سیاسي بڼه لري.
دواړه لري، په دې باندې چې یو څه نه خلا افغانان دي او هم افغانان چې لري حق لري خپل مقدسات د دفاع کې وکړي، د مقدسات ته استقلال شوی دی. یو څه د سیاسي او ایدولوژي خړې وجود لري چې غواړي د فساد نه په استفاده سره خپل اهداف مخته بوزي او وزن لا پسې نشي لري.
نو که چیرې دا مکلفیت ستانګ زیاتې په تاسو خپل هم په یو پانتون کې یاست او سیاسي چارې له نږدې سره په افغانستان کې، نو ولې په نورو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران او عربي هیوادونو کې داسې مظاهرې نه کیږي چې په افغانستان کې کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. زه به هر کوم چې د ایران او پاکستان لپاره د سیاسي لوبو او څه مجرات د ایجاد ښه میدان افغانستان ګرځېدلی ده. په دې توګه پاکستانیان او ایرانیان نه غواړي چې په خپل هېواد کې داسې اقدامات وکړي. د خپلو فوکتي عناصرو او خپلو جاسوسانو په ذریعه په افغانستان کې داسې اقدامات ترسره کړي.
نو ستانګ زیسې په دغه کومې مظاهره چې کله پیل شوې او تاوتریخوال نه ډکه مظاهره لومړی سر کې مزار شریف ښار کې پیل شوه، څه فکر کوئ چې په مزار شریف کې ولې مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه؟
دا د مشخص دلایل لري. دا په بلخو باندې چې د افغانستان یو برخه ده چې په ریکې د افغانستان د دولت مخالفین او دارنګ د امریکایانو مخالفین هم موږ داخلي کړو. لدې د ماډ د معلوماتي تدبیر کې نه فول د بل خلونه متأسف سره باید ووایي چې ځینې کړې په د افغانستان په شمال کې وجود لري چې په تروریستي کړې پورې ارتباط لري. احتمالا دغه اقدامات هم د غوښ د خاطر سره شي.
یعنی تاسو دا ګومان نه کوئ چې په بلخ ولایت په مزار شریف کې دا مظاهره په تاوتریخوالي ځکه بدلیږي چې دا د هغه ولایتونو نه د افغان حکومت اعلان کړی دی چې بهرانيانو نه باید د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته سپاري؟ نو فکر نه کوئ چې یو ولایت باید دی؟ نو تاسو په نظر ستانګ زه سب څه کول پکار دی افغان حکومت ته چې په دغه حالاتو کې دغه مظاهرو او دغه ډول لاسوهنو مخنیوي وشي؟
زموږ لپاره په اول قدم کې زه په دې سره اړتیا وایم چې هغه امنیتي ځواکونه چې بلکې دي دوی باید پښتنې او څه بښل لپاره چې مظاهراتو دقیق تدابیر نه ونیولي. له بل خوا زموږ لپاره باید موږ په افغانستان قانون لرو د مظاهرات او غونډې جوړولو لپاره. اگر قانون باید په دقیق ډول تطبیق شي، مسله افراد باید په مظاهرات ګډون کې د مظاهره کوونکو خبري کوونکي کسان باید مشخص شي، د هغوی مسیر باید مشخص شي، د هغوی اهداف باید مشخص شي. دا قانون اجازه ورکوي د افغانستان دولت د ویلمن د افغانستان دولت دغه ټکو ته پام وکړي.
د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیمې د چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وو چې ویلي په افغانستان کې د قران پاک د سوځېدو پر ضد چې کومې مظاهرې کیږي زیاتره سیاسي رنگ لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری د بلوچستان په ضلع ډیره بوکتی کې د سلورو کسانو مړی د سرګندېدو راپورونه دي، خو حکومت یې لا تر اوسه پخلی نه دی کړی. هلته د کوهلو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په پیښه کې د دوو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو وروسته امنیتي چارواکو دوه کسان د پیښې په تور کې نیولي دي. نیاز موسی خیل له سیمې راپور راکوي.
د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي د سوی په سیمه کې سلور مړی موندل شوی چې بلوچ سیاسي کارکونکي شودل شوی دي، او د بلوچ ریپبلیکن پارټي د یو مشر شیر محمد بوکټي په وینا مړی د دوی د ګوند غړی وو. هلته لبلی خوا تیر ماښام له ضلع ډیره بوکټي سره څنګ ته د ضلع کولو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په یو پیښه کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. دواړه مړی د کوهلو د قبایلي شخصیت و ډیره رب نواز عزیزان شودل شوي دي. د کوهلو د لیویزو رسالدار محمد عالم په دغه حکله و مشال ته وویل گاڑی لکھولو څخه د یو کلی پر خوا روانه وه چې په لار کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې شکار شو. دوه کسان محمد دین او بهادر خان مړه شوي او جهان خان او حبیب الله ټپي شوي دي. اوس تازه صورتحال څه دی؟ آیا لیویزو د چا د نیولو یا د پیښې په لړ کې سنور پرمختګ کړی دی؟ رسالدار محمد عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د پیښې له ځای څخه امنیتي چارواکو دوه کسان چې پخپله هم ټپي شوي وو نیولی دي. ریموټ کنټرول بمی چاودنه هم دغو دوه کسانو کړې ده. نمونه یې شیرو او محمد بخش دي. دوی له نیولو وروسته د پلټنې دپاره کوټې ته وړل شوي دي. د یادونی وړ ده چې کوهلو او ډیره بوکټي د بلوچستان له هغو ناآرامو ضلعو څخه دي چې وخت ناوخته پکې بمی چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي، او اکثره د دا رنګه پیښو پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان د نارامه یو پاړه مو اوریدل. تاسو یې مشال رادیو او یو مشال رادیو کولای شئ چې مشال رادیو ډاٹ کام کې هم پاکه صفه اوري، او زمونږ په انټرنیټي پاڼه کې زمونږ ټول خبرونه په لیکلې باندې لوستلای هم شئ. بیا هم رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. سبا ته په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بوټو د مړینې 23 تن منځل کیږي. په دې حق له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د پاکستان د ګډ ګډ نه د پیپلز پارټي کارکنان د صوبایي او قومي اسمبلی غړي صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی غړي خدا بخش سنتر رسیدلی دي. دغه رنده پنده په هغه زوړ جیل کې چرته چې ذوالفقار علي بټو لا په 1901 کې پانسیور کړی شوی و. د پټو په یاد کې دستوري کیږي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او د مدنیات وزیر محمود زیب خان مشال ریډیو ته د ذوالفقار علي بټو د تلین په حق لا ویل. ذوالفقار علی بٹو چې د جمهوری او لسی ګون مشر او جوړونکو وو، د پاکستان پیپلز پارټي مشران او کارکنان دا وایي چې د ذوالفقار علی بٹو مرګ غیر قانوني او غیر آئینی وو، او هم په دې جوړتي ورسره صدر آصف علي زرداري د ذوالفقار علی بٹو د مرګ د کیس بیا رابرسیر کول په دستاویزاتو لاسلیک کول وروسته سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د بٹو د مرګ او د کیس په اړه د سن اسمبلی سپیکر نثار کوړو لړکانه کې مطبوعاتو سره خبرو کې وویل،
کسی مرډر کیس میں بٹو صاحب کے کیس کا ریفرنس بھی قبول نہیں کیا جاتا اور جج صاحبان اسے کترا جاتے
ہیں. ہر وقت کے دیو مرگ کیس کے دو بٹو صاحب ریفرنس ہم نہ قبلی گی، او ججان صاحبان دہاغینا ڈڑکوی. هغه وخت ججانو صرف یو فوزی امیر خوشالولو لپاره فیصله ورکړه، او زمونږ نه زمونږ امیدونه اتروړل. نو باوري خبره ده چې زمونږ دا مقصد دی چې مونږ د ذوالفقار علي بټو نوم او حیثیت په ځای کړو، ځکه چې هغه بې ګناه او مونږ یې بې ګناهی ثابتول غواړو.
دا یادونه ولده چې د کړي خدا بخش نه سربېره بعد د ملک په نورو برخو کې د ذوالفقار علي بټو د تین دستوري مانځلې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ری په جلوزه یو بنزیر کمپونو کې میشته د باجوړ او مومند ایجنسی او د متاسیدینو استنیدل بدرواني میشته د یو لس منټینه پیلېږي او د لړۍ به تر شل منټې پورې دوام مومي. د دغه متاسیدینو د استنیدو په حق له اسلام آباد احمد الله رپورټ را لګل.
د پروینشل ډیزاسټر مینجمنٹ اتارټی چارواکو تر مخه جلوزو او بینظیر کیمپ کې میشته متاثرینو سره سره هغه متاثرین چې کیمپونو کې نو سیږي او واپس خپل سیمو ته تلل غواړي نو هغه دې د واپسۍ فارمونه ډک کړي او ویډیا بسونو سہولت دې ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا په سطح د قبایلی سیمو متاثرینو ته اسانتیا ورکولو مشر مقبول شاه روغانی مشال ریډیو ته ویل چې د باجوړ او مومند متاثرینو د واپسۍ لپاره بعد 11 اپریل نه هر ورځ سهار 8 بجې د جلوزۍ او بینظیر کیمپ بسونه چلولی شي. د یوې پوښتنې په جواب کې چې د باجوړ او مومند ایجنسو هغه سیمې چرته چې حالات تر اوسه ښه نه دي آیا دغه سیمې متاثرین به هم واپس لیږلی شي، مقبول شاه روغانی وایي د خوراک نړیوالی ادارې ڈبلیو ایف پی په پاکستان کې ترجمان امجد جمال وایي چې ستنیدونکو متاثرینو ته به موږ تر کال 2012 پورې د مختلفو پروګرامونو لاندې خوراکي مواد ورکو او موږ غواړو چې دا متاثرین دوباره په خپلو خپو ودرېږي.
باجوړ او مومند ها متاثرین کم چې پیښور شاوخوا سیمو جلوزو کیمپ او بینظیر کیمپ کې میشته دي په واپس لوبا دیو ته زموږ اداره د مختلفو پروګرامونو تر لاندې کال 2012 تر اخره پورې خوراکي مواد ورکوي. دا متاثرین به خپل سیمو کې د خپل ودانۍ کارونه کوي او بدل کې به ورلمو خوراکي مواد ورکوو، لکه ماشومان د سکول ته ځي، زنانه کا به د صحت مرکزونو ته ځي او هغه زمینداران چې خپل پټو کې به کار کوي هغه ته به خوراکي مواد ورکوو. زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې متاثرین د خپل بحالۍ کارونو کې په ښه توګه برخه واخلي او پاتې شو هغه متاثرین چې په سیمه کې اوس هم حالات ښه نه دي نو صوبایي حکومت او خصوصا پی ڈی ایم ای سره به په شریکه موږ د هغو لست تیارو او دوی ته به په کیمپونو کې راشن ورکوو.
د یادونې وړ ده چې مومند او باجوړ ایجنسو د متاثرینو واپسۍ مرحله به تر شلم مئی پورې جاری وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باجوړو او مومندو ایجنسیو د متاثرینو یا کورنیو بیځای شویو خلکو د ستونزو مو اوریدل. اوس هم کوټه ته ځوال ته د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو مرکه لرو. په کوټه کې د افغانستان کنسول جنرال محمد داود موسینی په همدې صوبې کې د افغان کډوالو مشرانو ته میډالونه ورکړي دي. ولې میډالونه ورکړي او د څه لپاره؟ په دې صوبه کې د افغان کډوالو په ستونزو له داود موسینی سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر غږیدلې دي او مرکه یې ورسره.
تاسو چې د افغانستان د صلح کمیټه د صلح شورا پروش کال جوړ شو، د هر منطقې د هر ولایت د هر ځای نه نمایندگان وغوښتل چې د کوټه د دولس کسه مشران وغوښتل چې د خلکو د مهاجرانو په نمایندګي التلار سي او د افغانستان د صلح او امنیت په باره کې دوی تجویز ونیسي. نو دغه صلح کمیټه جوړ شو. په دغه صلح کمیټه اشتراک وکړي، د دوی د کار نتایج ډیر مثبت وو. نو رئیس جمهور دخوا دوی ته مډالونه واستول، چون زما د اخري ورځ د کار ختمېدو وو. ما دغه مډالونه وساتل چې یو مېلمستیا جوړ کړم. ټول مشران د قومان مې وغوښتل دغه افتخاري مډالونه هر یو ته پراس ورکړ سو.
محسن صاحب، دلته تاسو شاوخوا درې کاله وسوه، تر درې کاله څو میاشتې واوښتې. دلته به تاسو یقینا چې د افغان کډوالو ستونزې معلومې وي تر یو حده پورې، که دغه لوی ستونزې داسې راسره شریک کړي چې دلته افغان کډوال چې په دې بلوچستان صوبه کې پراته دي دلته میشتې، لوی ستونزې یې څه دي؟
ګوره زما ورونه، دلته مهاجر راغلی، دلته موږ چې ستونزې لرو د سکولونو ستونزې لرو. زموږ یو نسل په جنګ کې تباه سو، برباد سو، ووژل سو. بی سواد پات دوم نسل چې باید تربیه سی او دوی ته باید شرایط مساعد وي. متاسفانه په پاکستان کې دغه شرایط مساعد نه دي، ځکه دا مکتبونه فیس وړي، دا خلک فیس نه لري، پیسې نه لري. دوم نیمګړتیا په کلی کې کمپونه کې دی، دواګانې نشته، مرضیان ډیر دی، ډیر ښځې دي چې پر زیږیدو یا خپل مری یا زوی مری. دریم مسله د اوبو مسله ده، هغه کلی چې په 40 روپۍ یو څه پلاستیک اوبه رانیسي د وچشي چای دم کې که په عمام وکي که کالی پرېمینځي.
دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې، تاسو د دې ستونزو د حلولو لپاره څه کړي په خپل وخت کې؟ څه آواز مو پورته کړ؟ څه غږ مو د دوی ورساو تر یو چا کیا؟
موږ د سکولونو په باره کې د نوی سر سره خبرې ډېر کړی دی. د دغه سکولونو په باره کې د کابل سره تقریبا 40-50 مکتوب لیټرونه ما استولی خپل وزیر د معرف ته، وزارت خارجه ته. دوه واره زه پخپله د دغه د پاور دپاره تللی یم. هغوی سره مې خبرې کړې چې وروڼو کې دغه مکتبونه په دغه حالت پاتې سي، دغه زموږ زامن، دغه کمکیان، دا د طالب په لاس کې لویږي، د نور او القاعده او دهشتګردو په لاس لویږي. دا د سولې د لار خنډ کېږي. که تاسو واقعا سوله غواړئ، باید دغه عوامل له منځه ویسئ چې خلک تشویق سي، سبق وایي، دولت ته نږدې سي. اوس خو تاسو دولت پورې وایي، ملت پورې وایي، تاسو خفه دی چې خفه مې ستاسو سره نه ځي، ستا د دښمن سره ځي.
په کوټه کې د افغان جنرال قونسل محمد داود محسنی خبرې اترې مو اوریدل چې د افغان کډوالو پر ستونزې غږیده.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
او سمیا ویناړي والی ورسپانې تا کتنه لرو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي په پاکستان کې جهادي ډلې د نړۍ امن لپاره خطر جوړېدل شي، چې غوړي د هند او د پاکستان نه علاوه په نورو ملکونو کې هم ترهګر بریدونه وکړي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی کې کیتی ګینن لیکي، هغه جهادي ډلې چې په پاکستان کې موجودیت لري د ټولې نړۍ لپاره د خطر وړ جوړېدای شي. په دغو کې یو ډله چې لشکر طیبه نومیږي او د هند پر ضد جنګیږي، د القاعده په رنګ جوړښت او د کارکونکو شمیره لري. خبری ایجنسی د سیډونکو، استخباراتي چارواکو او د دې تنظیم د ځینو غړو سره د خبرو وروستو لیکي، دا تنظیم غواړي چې اوس خپل کارونه د جنوب ایشیانا علاوه د نړۍ نورو برخو ته هم ورسی، او ځکه دا اوس یو ډیر خطرناک تنظیم جوړ شوی دی. په امریکا کې جان کارلس چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بش په وخت کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو چارواکی پاتې شوی وو، وایي دا تنظیم اوس یوازې په پاکستان او هند کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې د جهاد له لارې ترهګرۍ خورول غواړي. لشکر طیبه چې د اسلام د یو سختریزه وهابي مسلک سره تړاو لري، چې په سعودي عرب کې زیاتره دغه عقیده موجوده ده، او د چرته نه چې القاعده هم راغلي، لشکر طیبه هم د وهابي مسلک دغه تګلار لري کومه چې القاعده لري. تیره میاشت د مشر حافظ سعید په لسګونو خلکو ته د وینا پر وخت په پاکستان کې د دوه کسانو د وژلو په تور کې د نیول شوي امریکایي ریمنډ ډیوس د پانسۍ په اړه وینا وکړه. ډیوس چې د خونبها ورکولو وروسته خوشی کړل شو، په پاکستان کې ځینې مذهبي او تندرو ډلو پرې سخته ناخوښي ښودلې. سیرونکي او د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې یو شمیر پوهان دا نظر لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ایس آی اوس هم په لشکري طیبه کنټرول لري، او غواړي د هند نه علاوه په نورو ملکونو کې هم د ترهګرۍ له لارې په خلکو کې یره خوره کړي. جین لویز بروګری چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولی، چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ ته او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولی، وایي لشکر طیبه په هغه ډلو کې راځي چې د نړۍ د امن لپاره تر ټولو زیاته خطر لري، او زیاتوي دوی داسې ثبوتونه لري چې لشکر طیبه په مشرقي ایشیا، یورپ او امریکا کې هم د جهاد له لارې خپل تګل را په وړاندې بوزي. کیتی ګینن لیکي، لشکر طیبه اوس هم د پنجاب د لاهور نه بهر په مرید کې هیډکوارټر لري، او اوس چې دا د جماعت داوا په نوم کار کوي، کوم چې هم د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوی، په یو شمېر کلو کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي چې د پنجاب حکومت لخوا ورته هم پیسې ورکول کیږي. کیتی ګینن لیکي په زرګونو پاکستانیان په بمی چاودنو کې وژل شول او د 3000 زیات د پاکستان په وس هم د ترهګرۍ ضد جګړه کې ژوند د لاسه ورکړو، چې په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو بل ترهګر ډله تحریک طالبان هم په دغه لړۍ کې راځي چې د بیګنا خلکو په وژلو کې ککړ دي. خبري اجانس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط لیکي، امریکا په بیا بیا پاکستان ته دا ویلي د دې ترهګر ډلو د مخنیوي وکړي.
مخکې تر دې چې مونږ یادونو پروګرام ته ورشو، د خبرونې نیمې برخې ته را رسیدلی یو او تاسې د مشال رادیو نه د دې ساعت د لنډو خبرونو اورېدو بلنه درکوم چې اسرار علم مومند یې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قران پاک د سوځولو غندنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې د پاکستانی عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کې یو ماشوم مجل شوی او دوه نور جوبل دي. د خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې تیر ماښام د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د پاکستان یو لس سرتیری جوبل شوی دي. په جاپان کې د زیانمنې شوی اټومي بټۍ چارواکي وایي په دې بټۍ کې د دوو کارکونکو مړی موندل شوی. په لیبیا کې د خونړۍ هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشر کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. په کازاکستان کې د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ نتیجې د نور سلطان نظربایوف بریالی ښایي او هند له شاوخوا 28 کلونو وروسته پرون په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته وویل چې نیمه خبرونه خبری رپورټون ته ځانګړې شوې ده او دوهمه نیمه برخه کې به تاسو د یادونو پروګرام واوري او تاسو زړه یادونه به مجید بابر تازه کړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجه
ستړي مشي خوږ اوریدونکو، د اتوار مازیګر د 4:30 بجې شوې دي. ستاسو قربا مجید بابر د زړو یادونو او تیر هیر اوازونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خوږ اوریدونکو، دا پروګرام په دې حساسه د مشال ریډیو نه خبريږي چې هغه اوازونه او هغه سازونه چې په تیرا یو صدای کې د پښتو د موسیقۍ د غبړه ځوانه کړې ده او خلګانی وربخلې دي چې هغوی بیا راجوندی کو او بیا یو بل سره د دوی پیژندګلی وکړو. که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ، نو تاسو هم کولای شئ چې نیخ په نیغه په دې پروګرام کې د ټلیفون د لارې موږ سره ملګری شئ. خو زه یو خواست لرم چې دا پروګرام یادونه د زړو سندرو پاړه دي او په دې کې مونږه د زړو هنرمندانو او خزو هنرمندانو سندرې تاسو د پاړه لټو او دې پروګرام کې مونږ تاسو ته دا غوي پاړه معلومات هم درکو او دغه زړه اوازونه تاسو ته زمزمه کوو. که تاسو هم د زړو سندرو د زړو هنرمندانو پاړه معلومات لرئ، نو مونږ سره په دې پروګرام کې شریکولای شئ. تاسو کولای شئ چې په دې ټلیفوني نمبرو موږ سره اړیکا ټینګه کړئ.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شئ.
00 24 12 23 15 00 24 24 23 15 00 24 24 23 15.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي، ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
او خوږو اوریدونکو کله چې مو مونږ سره اړیکه ټینګه شي نو مونږ سره په ټلیفون خبرې وکړي او د خپل ریډیو غږ ټیټ ساتي. خوږو اوریدونکو په پښتنه ټولنه کې لکه د نورو ټولنو هم د خفګانونو او د ګیلو خبرې د ورځنی معمول ده، او دغه د ګیلو خبرې او دغه د خفګانونو خبرې د پښتو په موسیقۍ کې د ډیرو مدونه ځای شوې دي، او دغه خبره د افغانستان د جلال آباد سیمې کې زیږیدونکې ماری مهتاب هم کوي. ماری مهتاب د پښتني ټولنې هغه هنرمند وه چې په ژبه یې د دری سنگي سندرې زیاتې ویلې دي، خو دې سره سره د پښتو سندرې هم ډېرې زمزمه کړې دي. ماری مهتاب اوس ممکن نشته، خو د هغې سندرې، د هغې آواز، د هغې ښکلې ښکلې خبرې اوس هم زموږ په شاوخوا کې زمزمه کیږي. دا د مشال ریډیو هم یو حصه ده. ماری مهتاب سرا د ګیلو چې خپل شیرین یار ته د ګیلو خبرې کوي.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سوک خبر ہے کہ وروہ
جتا عبداللہ قصد خبر ہے تو مجھے اگر سنگا ہے ٹکتا ہے
زتا بیدار منن ارو رسب ویل واری
دی مکتا کاتا تو دا احمد گل پاواز بانے پفانے سندرہ نشر کرنو تیرا باقی
دا احمد گل پاواز بالکل پراتلن کو خبرونوں کی بیدر تا بالکل نشر کم او پا دی خبرونوں کی بہم حسو کو چے احمد گل در تا دا غزرڑی سندری چار بیتی غزلی در تا گورو او تا ستے زمزمکو. عبداللہ جانا دیر دیر منن دا ٹیلیفون کولو. خوگور دن کو دا مشال ریڈیو دے او دا مشال ریڈیو خبرونہ یادون آو رئی او دا زڑی سندرغاری ماری محتاب شیرین یارا گلی مکاو شیرین یارا گلی مکوا ستړی مې شو وروړه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څو خبرې کې
دا اکبر علی خبرې نن کوم
خاص به ویل غواړي جانانا
بس دا فلم نن تاسو سی وی یو ریکارډ کړو تاسو
بالکل حسب کو د خیال محمد پاواز هم یو زړه سندره د ټلیفون په لور دی ٹیلیفون کو بولو دے یو جہان مالنا
خګور دن کو دا مشال ریډیو دے دو مشال ریډیو خبرونه یادونه خبريږي یادونه د مشال ریډیو دا حسدا چې هغه پخوانی سندرغاړي او هنرمندان چې د پښتو موسیقۍ د غبنې پخپلو سازونو او اوازونو خسته کړي وا هغه بیا راجوندې کو هغه سندرې او هغه اوازونه چې د اوسنی کول نه هیر شوې دي چې هغه خپل اوسنی کول ته ورپېژنو په دغه کې یو سندرغاړي تلا محمد استاد تلا محمد استاد د افغانستان سره تعلق درلودو او په چاربیت کې ډیر مشهور استاد چاربیت د پخوانی موسیقي یو ډیر مهمه برخه وا چې پخوانو استادانو بعد دغه چاربیت په کورنی مجلسونو کې د وجرو په مجلسونو کې هم ویلي زه ما دا واس په شاباندې د تلا محمد استاد هم دغه یو چاربیت تاسو یې اورېدو ته رابلم دا تاسو او دا تلا محمد استاد د تلا محمد استاد سندرا او چاربیتا زمزمه کیږي د مشال ریډیو خبرونه یادونه ستاسو د پاره یو اوریدونکو دې ستړي مشي ورور
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر راغی
خیر دی سمانه نشاندې مشي السلام علیکم یا بل څه ته د مشال ریډیو پروډوسر ته باغلم کارانه درنو کډر من ته کارم ته مون اوریدونکو دې سلامونه امين وایم کوم
مدینه ستړی مشی په خیر راغلی او پروګرام اوري او څه بویل غواړي
ډېر مننه ژوند دی چې بابا صاحب ډېر خوندنه کوي پروګرام ته ډېر مزه باندې روان دي بالکل آیورم
د پخوانو سندرغاړو په اړه باندې سویل غواړي اوسنې کل دغه سندرغاړي هیر کړی دي
نو بابا صاحب دا خبرو چې تاسو ډېر بشتن شکر خلک یاس چې ودی ته څه کار چې دا زار هنرمندان به کړم مخته کې دا غوي قدر دې چې ودا خبر کاته وکم چې بابا صاحب په چیر پروګرامونو کې تاسو بابا سندره نشر کړه هغه نو ما سم نه پوهېږم چې څنګه بابا کوه سندره ما تنش کې او یا ته نه وي ته هم په اول سندره ما تنش کې تر هغه باندې دې رنګین انداز باندې خبر وکړي نو بابا صاحب تاسو ډیره مهرباني
ډیره مننه مدینه جان د خبرو خوخولو او د رنگینو خبرو حسب وکړو چې هغه لفظونه راغون کم چې ستاره په خوشاله شي مدینه جان د ټلیفون کم جی
بابر
جی
ما دې وخت چې تاسو ټلیفون راکړل کېدې ته ورته سلامونه درلی کوم
بالکل
په ایران کې زائر ناصر سم ته سلامونه ایمنه شهزاده افغان سپو دي چې حبیب ناصر صاحب او پښین کې احمد شاه افغان سپ ته په کله شي فنا کې ګران ګران فیان زم خپل ساته دي سلامونه ایمنه علیکم تاسو ته جوړ د وخت نه کول څه خبر دي مننه
ډیر ډیر مننه مدینه جان د ټلیفون کول دي او هغه ټول اوریدونکو ته چې تایلو مونږ واغست سلامونه ورته د مشال ریډیو له طرفه هم رسیږي خو اوریدونکو دا مشال ریډیو د لکه څنګه چې زمونږ مدینه جان وویل چې دغه سندرغاړي واکي د یادونې وړ دی او د دوی دغه سندرې په کار دی چې مونږه په خپل ټولنیز ژوند کې د ځان سره ساتو تلا محمد استاد دی دغه سندره او چاربیتا هم غواړي چې یاد شي
نظر
تیرا محمد استادو چې د محبوبا او هغه ته د القاباتو خبرې کولې، کله ورته د لختو چندنه ویلا، کله ورته خپل محبوبا ویلا. خوردونکو دا مشال ریډیو دی، د مشال ریډیو خبرونه یادونه ستاسو لپاره. د مشال ریډیو دا هڅه چې د دې پروګرام لغاړي هغه هنرمندان او هغه سندرغاړي چې د پښتني ټولنې او د پښتني موسیقۍ د نړۍ ستوري وو، اوس ممکن نشته. په دوه کې څه هنرمندان داسې دي چې هغوی اوس هم موږ سره دي، ژوندي دي، خدای دې ژوندي ساتي. په دغو هنرمندانو کې هدایت الله استاد هم دی. هدایت الله استاد د پېښور سره خوشا علاقه مردان اوسیدونکی دی، او د هدایت الله استاد سندرې د پخوانو فلمونو یو مهم جز ګرځېدلی وو. هدایت الله استاد نن سبا زما همکارې فرخند وزیر راته وویل چې هغه ناروغه دی، او د هغه دپاره تاسونه هم غوښتنه کوم چې د هغه د ژوند دپاره او د هغه د روغتیا دپاره دعاګانې وشي. هدایت الله استاد د وطن خبره کوي، راځئ چې په ګډه واورو. خبردونکو دا مشال ریډیو ده، او د مشال ریډیو خبرونه یادونه خبريږي. تاسو د هدایت الله استاد زړه سندره چې په 1922 کې په یو فلم کې ویلې شوې و، د وطن په اړه باندې. خبردونکو دا مشال ریډیو ده، یو اوریدونکو دی، ستړی مشه وروره.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سوک خبر ہے کیا؟
مجید اور سر جو خیر
ڈیرا ڈیرا من نہ سوک خبر ہے کیا جانا نا
قدرت اللہ کا کڑن دے یارانا
قدرت اللہ صاحب سنگ ہے سب ویل واڑے
جوڑے بخیر مجید میں سر مجید اور سر دیر شائستہ خبر ہونا دیر خب مغ دے تا تو سام کاران تے مین نہ سلام نہ اوتڑا نہیں
ڈیرا ڈیرا من نہ ستا سلام نہ ٹولو زم ہم کارانو تا ورسید او قدرت اللہ صاحب دا خبر ہونا تا سود پارا دا زڑو سندرغاڑو پاڑا کس ویل واڑے
پخوانی
ډیر ډیر مننه قدرت الله صاحب. د نوی ژوند سره زاړه سازونه هم خوند کوي، خو چې په خانداز کې ویلې شي ستا د دغه وړاندیز ډیر ډیر مننه. خبرو دن کو دا مشال ریډیو دی، د مشال ریډیو خبرونه یادونه تاسو د پاره. هدایت الله استاد
پور داستان ندی پاگل مو وطن اے دننگا لو وطن دیر دل کا پات زم دو پور داستان
هرات الله استاد او چې د وطن او د شازلمو او د دغه پښتون وطن د خپل غرونو او د خپل فضاګانو ذکر کولو خوردونکو دا مشال ریډیو د مشال ریډیو د خبرونه یادونه تاسو ته پاره ده دلته کې یو خبره کول ډیره ضروری غړم چې تاسو ته زمونږ د خبرونه چې د چا د لاسو در رسی او هغه مونږ سره ډیر زیات پدی کې زیار باسي پاره کې زمونږ په سټوډیو کې د سټوډیو ټیکنیشن جوناتن چې پښتون نه دی خو بیا هم د پښتو دا سازونه تاسو ته زمزمه کوي او زمونږ بل سټوډیو ټیکنیشن فضل افریدی صاحب دواړه د شیشې نه هاغه غاړه دغه سندرې تاسو ته زمزمه کوي او تاسو د پاره د دې خپرونې جوړولو کې د هغوی هم لوی لاس دی دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو دا خبرونه یادونه تاسو ته پاره د ماجبینی نوم به موریدلې او هغه ماجبینا چې د پښتو په موسیقۍ کې ورته د سرحد بلبل ویلې شوې ده د پښتون وطن د غبلبله د پښتون کول او د وطن د موسیقۍ یو ځلند ستورې دی ژوندې دا خوده دی ژوندې ساتي دیره مو د مخ کې د سپګمې سره خبرې کړې وي او ویلې چې سپین سپګمې وایا آشنا بچرته وینا په ټوله نړۍ کې هاغه مسافر ورونه چې دا خبرونه اوري او چرته به شپې وي او سپګمې به وي هغوی به هم د خپلو خپلوانو او د یارانو او د خپل جانان پښتنه د سپین سپګمې نه کوي ماجبین در سره ملکیږي دې سره پګړه د خپل جانان لټونو کوي معلومات نو چې د ټلیفون په هغه طرف څوک دی خو ستړی مشي څوک یو د کم ځای نه ټلیفون کوي ګلغوټه ستړی مشي پروګرام اوري او سبا ویل غواړي د زرسانګ په आवाज سندره به بالکل نشر کو ګلغوټه د ټلیفون کولو دی یو جهان من ټولو کارکونکو ته ستا سلامونه ورسېد ګلغوټه د ټلیفون کولو دی یو جهان مننه لکه چې زدر تخکاریگم زما شنا بداسه هم نه قرار وینا هغه شنایان او هغه جانان او هغه مرګری او هغه انډیوالان چې د خپل انډیوالانو د دیدن په تمه ناقرار دي هغه د ماجبین د غسندره چې د سپوږمې سره خبرې کولې چې سپوږمې زما جانان با چرته وي یو اوریدونکو سره مش د بده مرغه د دی اوریدونکو د ټلیفون لیکه کته شو یو بل اوریدونکو سره مش ورور
خیر جوړې
او سو خبره کې جانانه
سید محمد سینټل نه
سید محمد ورور سبا ویل غواړي
بس یو د پخوانی سندره
بالکل یو پخوانی سندره مې د درتره بل کړې دا او ډډ ورته لګه واخو خبرې شي د ټلیفون کولو دی یو جهان مننه خو ګوردونکو دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو خبرونه یادونه وا د یادونه پروګرام خیرنې شیبه راغلی دی ما مجید بابر ته په دې تما په دې هیله او په دې دعا اجازه ورکړی سره زما د همکارانو د جوناتن او د فضل افریدی دا پروګرام د هغوی په مرسته تاسو ته در ورسید نویتا خان نوم به موریدلی نویتا خان د پښتو د موسیقۍ هغه سندرغاړی وه چې په کور کې به هندکی ژبه ویلی کېده خو د پښتو سره د مینې له کبله یې د پښتو د موسیقۍ په دې بڼه کې خپله برخه اچولې ده د هغې دغه خوږ آواز ستاسو دپاره ما مجید بابر ته اوس اجازت راکوي چرته چې آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د خدای پامان
ਦੇਖੋ